غزنی کې ولایتي چارواکي وایي چې پر دې خارې د وسلوالو طالبانو پراخې حملې تر ډیره په شاتم بولې، خو له خار څخه وسم د ډزو او نښتو رپورټونه ورکول کیږي. همدارنګه په دې خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي وایي نړیواله ټولنه د افغان سولې له پروسې ملاتړ کوي، خو د سولې خبرې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ وي. دوستانو ستړي مشي، لکه څنګه چې خبرې یې تیره شپه وسلوالو طالبانو د غزنی په مرکز باندې له څو استقامتونو څخه بریدونه پیل کړي دي. د غزنی د تازه وضعیت په اړه په دې خبرونه کې بیلابیل رپورټونه او موضوعات او مرکې لرو، خو پیل خبرونه کوو. رضوان مراد د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
السلام علیکم. غزنی ولایت مقامات وی د وسلوالو د ډلیزو بریدونو مخنیول شوی او دا مهال د خار په لویدیځه برخه کې په ځینو سیمو کې نښتې روانې دي. د سولې ولسی حرکت نن له کابل څخه د بلخ ولایت په لور خې ابله سفر پیل کړ، او پاکستان او روسیا د پوځي همکاریو پر زیاتوالي سره شوي چې له مخې پاکستاني عسکر په روسیا کې روزنه ترلاسه کوي. خبرونو تفصیل. د غزنی ولایت مقامات وی د وسلوالو د ډلیزو بریدونو مخه تر ډیره نیول شوې ده، او دا مهال یوازې د خار په لویدیځه برخه کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتې دوام لري. د غزنی د والی وایان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته وویل وسلوالو تیره شپه له څو اړخونو پر غزنی خار ډلیز بریدونه وکړل. نوموړي د غزنی خار د وضعیت په اړه وویل په همدې حال کې امریکایي ځواکونو د حواله لارې په غزنی کې د امنیتي ځواکونو ملاتړ پیل کړی دی، او افغان کمانډو ځواکونه هم سیمې ته رسیدلي دي. د غزنی د امنیت قومندان فرید احمد مشال وایي د دولت د وسلوالو مخالفانو 9 مړي د غزنی ښار په ختیځه برخه کې پاتې دي. چارواکو ویلي دي چې د غزنی په جګړه کې تر اوسه پورې 14 افغان سرتیري وشل شوي. وسلوالو طالبانو بیا ویلي چې د غزنی ښار ځینې برخې نیولې دي او ګڼ شمېر افغان سرتیري هم وشل دي. د سولې ولسی حرکت نن له کابل څخه د بلخ ولایت په لور پخې ابل سفر پیل کړ. د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته ویل دوی به په دې سفر کې له مختلفو قومونو غواړي چې په افغانستان کې د سولې لپاره کار وکړي. ښاغلی وطن دوست ویل له دوی سره 40 کسان په دې سفر کې ملګري دي.
هدف دا دی چې د همدې لارې په حضور کې میشت قومونه سولې په برخه کې هڅه وکړي، راپاتې د سولې ولسي حرکت سره یو سي، څو په افغانستان کې سوله راسي.
دا ولسی حرکت له هلمند څخه خوځېدلی و او له 13 ورځو مزل وروسته کابل ته ورسید. د سولې ولسی حرکت په کابل کې د امریکا، پاکستان، ایران، روسیې سفارتونو او د ملګرو ملتونو د دفتر مخته پرلتونه او اعتراضونه وکړل. چک جمهوریت وای په افغانستان کې خپل روزنیز پوځي ماموریت سره 100 نور سرتیری اضافه کوي. دا په داسې حال کې ده چې تیر یک شنبه په باګرام کې د دریو وشل شو چې کی سرتیرو مړی د چهارشنبه په ورځ د هیواد مرکز پراګ ته ورسیدل. د چک د دفاع د وزارت او جنرال ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې د دوی ځواکونو ته په افغانستان کې اوخته مرګ ژوبله به د افغانستان په اړه د چک جمهوریت پر تعهداتو اغیز ونه کړي. جنرال سټیفان مورانسکی ویل چک جمهوریت د ناټو له غوڅ ملاتړ سره کلک هوډ او تعهد لري. موږ به نږدې راتلونکي کې په افغانستان کې خپل سرتیري زیاتو، 100 سرتیري به اضافه شي. چک جمهوریت په افغانستان کې 213 پوځي پرسونل لري، او له 2002 میلادي کال راهیسې د دې هیواد 13 عسکر په افغانستان کې وشل شوي دي. پاکستان او روسیا د پوځي همکاریو پر زیاتوالي سلا شوي چې له مخې پاکستاني سرتیري په روسیې کې روزل کیږي. د دواړو هیوادونو دفاع وزارتونو دا موضوع اعلان کړی ده. دا موافقه استانبول ته د روسیې دفاع د وزیر د مرستیال الکساندر فومین د دوزنی سفر پر مهال اعلان شوه. پر دې موافقه پرون په مسکو کې روسیې او پاکستاني عالي رتبه مقاماتو هم خبرې وکړې. د روسیې دفاع وزارت وایي د موافقې عمده برخه پر دې تمرکز کوي چې د پاکستان پوځیان د روسیې په پوځي ښوونځیو او د پوځي لوړو زده کړو په ادارو کې روزنه ترلاسه کړي. دا موافقه په داسې حال کې کیږي چې د پاکستان او د هغه د دودیز متحد امریکا ترمنځ په دې وروستیو کې اړیکې ترنګلې شوې دي. د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدویدیف وایي که امریکا پر روسیې بانکونو بندیزونه ولګوي نو موسکو به دا ګام د اقتصادي جګړې ښکاره اعلان وبولي. میدویدیف نن وویل روسیه به په اقتصادي او سیاسي ګامونو سره او کاړتیا پیدا شول له نورو لارو دا بندیزونه ځواب کړي او د هغه په خبره امریکایي دوستان مو باید په دې ښه خبر اوسي. دا چې روسیه به د امریکا د بندیزونو د ځوابولو لپاره له نورو کومو لارو استفاده وکړي د روسیې صدر اعظم وویل دی نه غواړي چې په دې اړه جزئیات ورکړي. امریکا پر روسیې نوي بندیزونه اعلان کړي دي او د کانګرس غړو د روسیې پر یو شمېر دولتي بانکونو او د دې بانکونو لخوا د ډالر پر کارولو بندیزونه پیشنهاد کړي دي.
دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نه واوریدل دا او نور خبرونه هر وخت چې وغواړئ زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. د غزنی په مرکز باندې تیر شپې راځي وسلوالو طالبانو بریدونه پایل کړي دي. د غزنی ولایتي چارواکو څو شپې مخکې ازادي راډیو ته وویل چې پر خار د وسلوالو پراخې حملې تر ډیره په شا تمبولې دي. په دې موضوع به تازه حال در سره شریک کړو. همدارنګه د غزنی د والی له ویان سره مرکام لرو. د غزنی د پوخانی والی سره چې مخکې دغلته والی و عبدالکریم متین سره د غزنی د دې وضعیت په اړه مرکه لرو او دا مو ترې پوښتلی دي چې په غزنی کې ولې وضعیت بالاخره داسې یو حال ته ورسېده چې سوال طالبان پر خار برید وکړي. تر ډیره پورې د غزنی اړوند مسایلو باندې غږیږو که وخت پاتې شو. ځینې نور رپورټونه هم در سره شریکوو. د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي نړیواله ټولنه د افغان سولې د پروسې ملاتړ کوي خو د سولې خبرې به د افغان حکومت او طالبانو تر منځ کیږي. له ښاغلي امامود سره د مرکې جزئیات هم په دې خبرونه کې اوریدلی شي. ازادي او اوریدونکي هم مه هېروئ. دوستانو لکه په خبرونو کې مو چې واوریدل وسلوالو طالبانو د تیر شپې راهیسي د غزنی پر خار باندې له بېلابېلو لورو بریدونه پیل کړي دي. د غزنی د والی ویاند څو ساعته مخکې ازادي راډیو ته په یوه مرکه کې وویل چې د وسلوالو طالبانو بریدونه تر ډیره په شا تمبول شوي دي خو په غزنی ښار کې لام په یو نیم ځای کې د نښتو رپورټونه ورکول کیږي. متاسفانه په غزنی کې د ازادي راډیو د خبريال له ټلیفون سره د وسلیدو هڅه کوي خو غالبا په ټلیفوني شبکو کې د ستونزې له کبله زموږ تماس نه وسلیږي. په کابل کې د ازادي راډیو بل خبريال اکرام الله اکرام هم د غزنی وضعیت له کابل څاري هم د وسره سره په تماس کې دی. اکرام صاحب خبرونه ته ستړی مشي. دا راته ووایه چې د غزنی د ښار د تازه وضعیت په اړه ستاسو معلومات څه وایي؟
ډېره زیاته مننه ان صاحب. دلته په کابل کې د کورنۍ چارو وزارت او د افغانستان دفاع وزارت په دې اړه زموږ اړیکه نه ځوابوي. له تېر یو ساعت راهیسې موږ دوی سره د اړیکې په ټینګولو باندې اخته یو چې د غزنی ښار وروستی حال ترې وپوښتو. دوی څه نه وایي خو راپورونه له سیمې نه دا لا هم په غزنی ښار کې جګړه روانه ده. البته د ښار په لوی دي څنګه کې د وسلوالو طالبانو سره جګړه روانه ده او ډزې اوریدل کیږي. د غزنی سیمه ایز چارواکي وایي چې دغه جګړه د دې لپاره دومره اوږده شوه چې وسلوالو مخالفینو د خلکو په کورونو کې مورچې جوړې کړې او د خلکو له کورونو نه ګټه اخلي او امنیتي ځواکونه په ډېر احتیاط سره مخکې ځي تر څو عام خلکو ته زیان ونه رسیږي. راپورونه دا هم وایي چې سیمې ته د ملي دفاع وزارت اړوند کمانډو ځواکونه رسیدلي دي او اوس د ښار بشپړ کنټرول د دوی په لاس کې دی او له ښار په بشپړ ډول باندې مخالفین په شا شوي دي او په همدې یوه سیمه کې جنگ روان دی. ناټو هم ویلي دي چې په کابل کې چې د دوی هوایي ځواک د افغان ځواکونو مرستې ته رسیدلی دی او په وسلو طالبانو باندې هوایي حملې کړې دي او هڅه کیږي چې حکومت هم د وسلو طالبانو ختم کړي له منځه یوسي. د تلفاتو په اړه باندې تر دې د مملات دقیق معلومات نشته دی، خو د غزنی د روختون مشر ډاکټر باز محمد همت یو شمیر رسنیو ته ویلي دي چې دوی ته شپاړس مړي او ډیر ټپیان وروړل شوي چې په دغه عام خلک یعنی ولسی وګړي او پوځیان پکې دي، نظامیان پکې دي، هم په ټپیانو کې او هم په وژل شوي. همدارز ویل کیږي چې په یو کور باندې د هوان دوا مرمۍ لګیدلې دي چې حالتم مرګ ژوبلا، البته اته ولسی وګړو ته پکې مرګ ژوبلا تر رسیدلې ده. وسلوالو طالبانو مسوشي بي وړاندې دی وی هليكوپټر د غرزولو ادعا وکړه د افغان ځوانو پورې اړوند، خو حکومت لا تر اوسه دا نه ده تایید کړی او په دې اړه استنې دی ویلي. بلیان صاحب
ډیره زیاته مننه کوو. اکرام الله اکرام چې له کابل څخه د غزنی په تازه حال خبرولو موږ هڅه کوو چې په غزنی کې د ازادي رادیو له خبريال حبیب الرحمن تاثیر سره تماس ټینګ کو او که ټلیفوني شبکو کار ورکاو زموږ له خبريال سره مو اړیکې ټینګې شوې. د غزنی د خار لمن زبام جزئیات در سره شریکو. د غزنی دی والی له ویان سره څو دقیقې مخکې زما همکار مرکه کړې. د غزنی ولایت چارواکي وایي چې پر دې خار د وسلوالو طالبانو پراخې حملې تر ډیره په شا تمبولې دي او په ترڅ کې د ناټو په مشرۍ نړیوال ائتلاف هوایي بریدونه هم کړي. د غزنی د والی ویان عارف نوري له ازادي رادیو سره په مرکه کې ویل چې وازی د خار په وسنډه کې وسلوال تر اوسه مقاومت کوي او نور خار تصفیه شوی دی. ښاغلي نوري له احمد تکل سره د مرکې په پایل کې هغه اندېښنې رد کړې چې ګنی غزنی د سکوت له ګواښ سره مخ دی.
خلګره وسوال ولې بیره بل ولایت څخه محشر کړو او په تاسو کې د غزنی ولایت پر مرکز باندې د مرکز پرانو د مکه پوسټو د مکه ورغنو په قرارداد او د دې د تفصیل خلنه تمرغه چې لمح کې څه چمتوالې موجود وي د کچ محکم غوښنه متوجي او غزنی ته په دې موخه باندې عملیاتي کې او د غرض ریزرو کتاب کې جوړ شوی چې د شپې له خوا به د شار په بیلا بیلو برخو کې د غزنی تر طرفه ولایي هغه هم بتاسي په حال کې نو لږه وجه لږه کومه چې د دې د پخو بيدنو په وړاندې باندې لازم اقدامات تر سره کول او کسان چې څنګه وتاول کړه د دې د دې چې برخه شي څه وکړو د دې د کومه غوښتنې په اړه چې د شاز استراتیژیکو نقطو ته داخل شي یا موږ ته امنیتي ځواکونه لږه وړو ته پخ ځمنه وکړه وړي.
نوري صاحب جګړه اوس هم روانه ده او که بند شوه
جګړه تم کوي د شار په وسنده کې چې د دې څنګه د دې کمربند دی خشک قلای انګران قلای ته الله راځلی چې یو ځای پرتی دی او یو لږ تر اوسه د پرغه سره کې په سمځای کې مشه روانه ده. کوم دې ځکه د هوا او د لارې د خاطر کوشش لاندې لري ان شاء الله کوم لري چې په دې کې ساتنه کې ورته کوم یو مستوا سوال ښاوه سم به شي. دا چې دا ګرمیش ته خدای دې کې دي د ملکي تلفاتو د مخنیوي په موخه باندې د عملیات سره غتن ده چې دوامدار یعنی دندمش ول او د جر مهار ده
حمله طالبانو تیره شپه شروع کړی دی. جګړه تر اوسه پورې هم روانه ده. د تلفاتو څه اندازه شته تاسو سره؟
متاسفانه زموږ امنیتي مسؤلین د شخصو څلورو خواوو کې د خپل سیمو په تفصیل باندې او د وسوالو په ځپلو باندې بوخت دي او د تېرې شپې راهیسې برېښنا هم قطع شوې ده. نو ټلیفوني اړیکې یو څه له ستونزو سره مخ شوې دي او قطع شوې دي. دغه امنیتي مسؤلینو سره زموږ ارتباطات څه خان پکې راغلی متاسفانه د جګړې دوام او د دې نامه شوه چې تروخ نه یې پالېدلی چې د جګړې له کبله د اوښتو تلفات او زیانونو کره جزیات راغونډ کړو. خو لسګونه مړي د غزنی د بریګونو حوزې په مربوطاتو کې چې د موی مبارک ساحه ده، د قرباغ دې ساحه کې، د فاجلي په ساحه کې، د قلعه خوجه رسوایي او د مسعود چوک په سیمه کې د وسوالو لسګونه مړي پاتې شوي دي او د وسلو مهمات پر یو ځای او د مکتب وقته د تلفات شمیران طریقه کرنه ده معلومه خو لمړني معلومات چې د تروسه زموږ ولادت څخه زموږ دوه افسران چې شهادت رسیدلي او وو تر هم پټان شي دي. د ملکي وګړو د تلفات په تړاو باندې د ملکي وګړو په ګډه کورونه باندې د وسوالو په غندي لګیدل دي چې یو کور په بشپړ توګه باندې د لمړي نړۍ په اړه چې څه ده لري او اته پټان چې ملکي وګړو د درې ماشومان پکې دي دا غزنی کې روښانه ده چې شوم ممکن چې د ملکي تلفات سره پر دې لوړ دي دا چې تروسه پورې جګړه نه ده مخه شي په بشپړ توګه نو نه یې کولی چې د تلفاتو کارج زیات تلاته.
د نور اضافي ځواک غوښتنه مو کړې ده او که دغه ځواکونه چې د اوس مهال را رسېدلي دي او په خپله له مخکې نه په غزني کې وو دا کافي دي د ښار د ساتلو لپاره؟
بلې، د نورو اضافي قوتونو غوښتنه موږ حتی په میاشت مخکې متفاوت کړې او تقریبا په هره اونیزه نتیجه لسه کې چې ترسره کېږي رسمن مرکزي ارګانونو ته د اړتیاوو په تړاو غوښتنې استول کېږي. په غزني کې موږ د امنیتي تشکیلاتو له جدي کمښت سره مخ یو او شته امنیتي ځواکونه د امنیت د نیولو او د دغه راز جګړو د مهارولو لپاره کافي نه دي. غوښتنه شوې ده د امیدوارو چې په دې تړاو باندې لازم اقدامات هم ترسره شي. تر اوسه پورې د لنډ مهال لپاره موږ ته ځواکونه راستول شوي دي. مخکې په شاوخوا میاشت مخکې د کومنډۍ ځواکونه د 333 قطعي ځواکونه او د 215 قلولي څخه سلګونه ځواکونه بېرته راستول شوي وو چې د عملیاتو له ترسره کولو بېرته هغوی خپل قطعات ستنه شول. موږ دلته د اوږد مهال اوسېدو لپاره اضافي تشکیلاتو ته اړتیا لرو چې امنیتي کمربندونه انسداد شي څو د دغه راز حملو او د وسوالو د فعالیتونو او خوځښتونو مخنیوی وشي.
داسې راپورونه شته چې وایي د ائتلاف هوایي ځواکونو په غزنی کې د وسلوالو مخالفینو پر مرکزونو بمباری کړي، دا خبره رښتیا ده؟
بلې، د افغان ځواکونو د ملاتړ په برخه کې د افغان هوایي ځواکونو تر څنګ ایساف ځواکونه غوټ ملاتړ موید هوایي ځواکونه هم برخه لري. له ښار څخه وتلي شاوخوا 15 کیلومتره 1 کیلومتره او 15 کیلومتره کې د منګور، شهباز، سمبی او قلعه قاضي او کرزبالا په ساحو کې د وسلوالو مخالفینو تجمعات هلته د ایساف ځواکونو لخوا په نښه شوي دي، خو تر اوسه د اوښتو تلفاتو تجهیزات په لاس کې نه لرو.
د غزنی د والی ویاند عارف نوري و چې تاسو ورسره مرکه واوریده. باید یادونه وکړو چې دا مرکه شاوخوا 1.5 ساعت د مخه شوې وه، یعنی 1.5 ساعت پرې تیر شوی دی او ښایي له دې مرکې راوروسته په سیمه کې په جزئیاتو کې بدلون راغلی. بل خواته د غزنی ولایت په مرکز کې د وسلوالو طالبانو له بریدونو وروسته ویل کیږي چې د غلطه اوس هم په ځینو سیمو کې جګړې روانې دي. غزنی ولې یو داسې وضعیت ته ورسید چې په مرکز باندې وسلوال طالبان برید وکړي او امنیتي ځواکونه د غزنی په ښار کې له وسلوالو طالبانو سره لاس او ګریوان شي؟ دا موضوع احمد تکل د غزنی له پخواني والي عبدالکریم متین سره په یوه مرکه کې یاد کړي. ښاغلی متین، لومړی په دې اړه غږیږي چې ولې د غزنی ښار وضعیت دې حد ته ورسید؟
کومه جګړه په دوو برخو وویشو، خپل یو رواني جګړه او بل فزیکی جګړه. موږ په رواني لحاظ هم اکثر لری منطقې یا قصدن یا د لیک مالاتو له وجې یا مختلفو نورې وجې طالبان ته ورخوستي کړې چې دا تبن په هغو افسرانو، سربازانو، قوتونو چې موږ په ښار او شاوخوا کې نسبتا امن ساحو کې درلودې د هغوی په رواني تاثیر وکړ، او بعضې نور سیاسي حرکات چې موږ فکر کوو چې موږ آرام آرام د صلح خواته ځو، یو رقم د موږ سربازان او قوتونه او خلک آرام کړي دي، اخفال کړي دي. دوهم، په فزیکي لحاظ باندې کله چې موږ اکمالات سم ونه شو کړای او په عملي جګړه کې معلومات مو کافي نه وي، دغه عدم معلومات طبعا چې پلان هم بیا نه جوړیږي کله چې معلومات نه وي.
متین صاحب مشکل اوس نه دی شروع شوی، غزنی له ډیرو کلونو راهیسې ناامنه دی. حتی فکر کوم چې ستاسو د ولایت په وخت کې هم ناامنه وو. زه غواړم پوه شم چې هغه اصلي عوامل چې غزنی د ډیرو کلونو لپاره ناامنه ساتلی هغه کوم عوامل دي؟
هماغه یا معلومات غلط وو، او کله چې معلومات دقیق کېدل پلان غلط وو، او که پلان هم دقیق و اکمالات نه و. په وخت کې چې زه والی وم هلته معلومات مو هم راټول کړه، طرح مو هم جوړ کړه، ومم لیږله، مګر متاسفانه چا ونه منله یا ورته توجه ونه شوه. طبعاً چې دې ورځې ته موږ په یوه ورځ نه یو رارسېدلي، او نن هم فکر کوم عمره قوت چې د موږ په غزنی کې په کار و عمره قوت موږ نه درلود، او له شاوخوا منطقې هم تر پخوا طالبان ډیر لاند سیو، لکه قرباغي منطقه کې د اندرو لار بند او د پکتیکا لار بند او د یک تقریبا سقوط سره مواجه وو. شاوخوا جغتو، خواجه عمري، دا ولسوالۍ تقریبا را ټولې شوې وي. نو اوس طالبان په ډېرې اسانۍ سره د غزنی نه تر هر ځای چې وغواړي په موټر کې تګ راتګ کولی شي، لارې ورته خلاصې دي، اکمالات یې اسانه دي، پرسونل اسانه رسولی شي، او څه باندې موږ د قوتونو په مورال باندې منفي تاثیر کړی.
د تېرې شپې په حمله کې فکر کوي چې طالبانو له کومې خوا نفوذ کړی ښار ته او په دې توانېدلی دي چې په پراخ اندازه جنګیالي په ښار کې ځای په ځای کړي؟
دوی له پخوا هم په ښار کې نفوذي اشخاص درلود، یو تعداد اشخاص هماغه نفوذي اشخاصو په واسطه باندې داخل ته بیولي وو، سره له دې چې کافي معلومات یې لرل، افراد یې هم په ښار کې لرل. څو وارې چې دوی د سپندې او د هماغه پخوانۍ پیاسي چې وه د دې لارې چې دوی کوشش وکړو محبس له لارې ونه توانېدل، دا وار دوی جبهه بدله کړې چې د موی د خواجه عمري ولسوالیو له طریقه هماغسې او د روزې له طریقه په بالایسارو په دغه ولې ناحیې په دغه منطقې باندې ته رانږدې شي وو. همدا و چې دوی بالایسار ته مختل او د اول ناحیې منطقو ته داخل شو. کله چې دلته نفوذ وکړو لغه نورو منطقو ځکه قوتونه متوجه شو چې دوی نور له ختیځ او له خوا باندې راغله، نو په دا خطر قوتونه دی خواته متوجه شو، دوی له نورو خواو هم آماده وو، حمله یې وکړه، زموږ قوتونه سره سیمه شو او متاسفانه یو شمېر منطقې موږ په غزنی کې له لاسه ورکړې.
او یوه وروستۍ پوښتنه ښاغلی متین، ولسی ځواکونه چې له ډېرو کلونو راهیسې په غزنی کې شته، د دوی ونډه څه ده هلته؟
د طالبانو یو د ګټې لار همدغه وه چې دغه ځواکونه یې وڅپل، او د حکومت یوه د ماتې لار همدغه وه چې دغه ځواکونه یې حمایه نه کړه. همدغه ځواکونه اوس هم د دوی تر کلیو د دوی هدیرې غټې شوي دي، ولې بیا هم هماغه طریقه او هغه روش چې په کار وو او د دوی د تقوی لپاره ضرور وو، هماغه نه هغه طریقه په کار اچول شوې، نه هغه روش. ما اوس هم همدغه مشوره ده و قوتونو ته چې پرته د غزنی له خلکو، د ولس له خلکو، د منطقې له خلکو، که موږ دوه قولي اردو هم نور ورولو، غزنی دغه حالت ته نشو خلاصولی. موقتا به طبعا یو بهبود راشي، ولې د دائما دپاره خپل د غزنی خلک باید تقویه شي، حمایه شي، اکمال شي، او هغوی د خپلو منطقو د ساتلو دپاره وهڅول شي.
دوستانو، د غزنی پخانه والی عبدالکریم متین و چې تاسو ورسره په دې اړه مرکه اورېده چې غزنی ښار ولې یو داسې وضعیت ته ورسېد چې بالاخره وسلوال طالبان د ښار دننه له امنیتي ځواکونو سره لاس او ګریوان شي. د غزنی د روان وضعیت په اړه د افغانستان د کورنیو چارو د مرستیال ویاند نصرت رحیمی سره مو هم مرکه کړې ده. دا مرکه به په څو شیبو کې درته خبره کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د غزنی د تازه وضعیت په اړه د کورنیو چارو د وزارت د ویان د مرستیال نصرت رحیمی سره مرکه په څو شیبو کې خبروي ته چمتو کیږي، خو تر هغې مخکې خوست ته ځو. د خوست ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي له میاندو غواړي چې ماشومان ته تر دوه کلنۍ پورې شیدې ورکړي. دوی د مور د تغذیه د نړیوالې ورځې په مناسبت په خوست کې په جوړه شوې غونډه کې وویل چې د ماشومانو لپاره د زیږیدلو په لومړیو میاشتو کې د مور شیدې له دې کبله هم ضروري دي چې د ماشوم د وجود معافیت د ناروغیو په وړاندې لوړوي. په ورته وخت کې ډاکټران په دې باور دي چې د میاندو شیدې ورکول ماشومانو ته خپله د میاندو روغتیا ته هم ګټه رسوي. نجیب الله خیل په اړه رپورټ لري.
د پنځشنبه په ورځ په خوست کې د مور په شیدو د تغذیه د نړیوالې اونۍ په لمانځغونډه کې د خوست د عامې روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر ګل محمدین محمدی آزادۍ راډیو ته وویل د دې غونډې د جوړېدو موخه دا ده چې ټولې میندې وهڅېږي تر څو خپلو ماشومانو ته د پیدایښت په اولو میاشتو کې تر دوه کلنۍ پورې خپلې شیدې ورکړي. ده وویل د ماشوم د پیدایښت په اولو میاشتو کې د مور شیدې د ماشوم د معافیت سبب ګرځي.
د مور خویندې باید خپلو ماشومانو ته شیدې ورکړي، خصوصا په اول د پیدایښت وخت کې شیدې ورکول ماشومانو ته دا د ماشومانو د معافیت سبب ګرځي.
د ماشومان د تغذیه د برخې یو تن متخصص ډاکټر سید انور وایي د طبابت مسله دا ده چې ماشومانو ته د تر شپږو میاشتو حتی اوبه هم نه ورکول کیږي، ځکه د مور شیدې هم اوبه لري، هم شهم لري او هم پروتین لري.
امیر شودې خو ډېرې ګټې لري، هغه ملوث نه وي، نو که موږ چېرته چوشک استعمالوي یا مصنوعي شیدې استعمالوو د منتند کېدو احتمال یې ډېر زیات وي. د مور او د ماشوم ترمنځ صمیمیت زیاتوي. بل موږ وایو چې مکمله غذا ده تر شپږو میاشتو پورې، حتی طبابت دا وایي چې ماشوم ته یانسې اوبه هم باید ور ونه چکلی شي، ځکه د خپل شیدې چې دي هم اوبه لري، هم شهم لري او هم پروتین لري.
ډاکټر سید انور زیاتوي ماشوم ته د شیدو ورکول مور هم له ډېرو بیماریو ژغوري. اضافي وزن نخلي د ولادتونو ترمنځ واټن رامنځته کوي او په میندو کې د سینې د سرطان د پیدا کېدو احتمالات کموي. یوې بلې تنې ښځینه متخصص ډاکټرې وږمې وویل چې
هغه اول سر د ولادت وروسته باید مور خپل ماشوم ته خپل شیدې ورکړي. هغه اول شیدې چې موږ ته په عامه ژبه ورکوي، یو ماشوم دپاره ډېرې ګټې لري، لکه یوه واکسین حیثیت لري، ماشوم معافیت لوړوي.
د خوست یو تن دیني عالم مولوي محمد عارف عرفان وویل چې ماشومانو ته تر دوه او دوه کلونو پورې د مور شیدې ورکول دا په قرآن کې هم ذکر شوی دی.
الله تعالی رښتیا په قرآن عظیم شان کې لیدي چې تاسو میاندې د خپل اولادونو ته د دوه کلو پر مکمل ډول نتای ورکړي. دوه نیم کلو ذکر بیا په شپږشتمې سپېرې کې کړی دی او د دوه کلو ذکر یې په دویمه سپاره کې کړی دی. ټولو خویندو میاندو نه مې د خپل اولادونو په باره کې غوښتنه دا ده چې خپل اولادونو ته صحیح شودې چې د مور شیدې دې ورکړی شي.
په خوست کې د مور په شیدو د تغذیه د نړیوالې اونۍ په لمانځغونډه کې د خوست چارواکو دا هم وویل چې په یاد ولایت کې په تېرو دریو میاشتو کې 2188 ماشومان د خوارځواکۍ له جدي حالت سره مخامخ ول او 2555 ماشومان بیا د خوارځواکۍ منځنۍ حالت درلود. دوی وویل چې دا مهال د خوست په 2 روغتیایي مرکزونو کې د ماشومانو د خوارځواکۍ په اړه صحي تعلیمات او د اړتیا وړ خدمتونه وړاندې کیږي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 8 نه د ماښام تر 8 پورې په منځنۍ څپه 2.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 100.5 په صاف او واضحه توګه اورېدل کیږي. که انټرنیټ لرئ بیا نو چې هر چیرې نه یوازې دا چې زموږ خپرونې د انټرنیټ له لارې په مستقیمه توګه اورېدلی شئ زموږ د ویبپاڼې له لارې، بلکې که زموږ ویبپاڼې ته ورشئ هلته زموږ رپورټونه، مطالب، بونس پروګرامونه له نور تفصیل عکسونه او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره موندلی شي. زموږ د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. اوس هم له ژمنې سره سم، لکه مخکې مو چې وویل، د کورنیو چارو د وزارت د مرستیال ویاند نصرت رحیمی سره زما همکار اکرام الله اکرام د غزنی د وضعیت په اړه غږېدلی او له هغه نه په غزنی کې، د البته په غزنی ښار کې، د تازه امنیتي وضعیت په اړه پوښتلی.
ډېره زیاته مننه. اوس مهال په غزنی ښار کې امنیتي وضعیت د امنیتي او دفاعي ځواکونو په کنټرول کې دی. وضع د غزنی فوق العاده ښه ده. فقط په درې نقطو کې لا هم دښمن هلته حضور لري، د دې خاطر چې دوی هلته د مورچي کسانو په کورو کې ځای پر ځای شوي دي، او د دې خاطر چې مورچي کسانو ته هلته تلفات ونه رسېږي، امنیتي او دفاعي ځواکونه له احتیاطه کار اخلي.
رحیمی صاحب، د ښار حالت اوس څنګه دی؟ ښار کې خلک خپل عادي تګ راتګ کوي کنه لا هم جګړې یې حالت دی؟
کاملا وضعیت په ښار کې نورمال شوی دی. حتی دا چې دغه درې نقطو کې دښمن هم له منځه ولاړ شي، له هغې وروسته به په ښار کې به وجود نشي. همدا اوس هم تصفیوي عملیات شروع شوي دي، خو آخري هغه اودي تصفیوي عملیات له دې شي دغه درې نقطو کې دښمن له منځه ولاړ شي، تصفیوي عملیات به ترسره کړي.
وړاندوینه څه موجوده ده چې تر څو راتلونکو نورو ساعتونو پورې به دغه جګړه بالاخره پای ته ورسیږي؟
د مقامات هدایت هم دغه دی چې په درې نقطو کې په درې احتیاطو کې امنیتي او دفاعي ځواکونه تر څو هلته ملکي کسانو ته ضرر ونه رسېږي. حتی دا ده چې دوی ژر تر ژره له منځه ولاړ شي.
دغه کومې درې نقطې چې تاسو یادوئ دا اصلا دقیقا کومې ساحې دي؟
دویمه موضوع کې دي، څلورمه موضوع کې، اتمه موضوع کې.
دوستانو، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی و چې همدا سوش به مخکي د غزنی د خار د تازه امنیتی وضعیت په اړه د ازادي رادیو د خبريال پوښتنه سوابولي. ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو، د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، لقومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزه او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. اوس هم رضوان مراد په سټوډیو کې دی. د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی ترې اورو.
د غزنی ولایت مقامات وی د وسلوالو طالبانو د ډیلوزو د ډلیزو بریدونو مخنی ورشوي دا د مهال د خار په لویدی زبرخه کې نختی روان دي. د سولې ولسی حرکت نن له کابل څخه د بلخ ولایت په لور پخې ابلې سفر پیل کړ. په دې سفر کې شل کسان د سولې په ولسی حرکت کې ګډون لري. دا ولسی حرکت له هلمند څخه کابل ته خوځېدلی و او له 8 ورځو مزل وروسته کابل ته رسېدلی و. چک جمهوریت وای په افغانستان کې له خپل روزنیز پوځي ماموریت سره سل نور سرتیری اضافه کوي. دا په داسې حال کې ده چې تېر یکشنبه په باګرام کې د درې وژل شوو چکی سرتیرو مړی د چهارشنبه په ورځ د هیواد مرکز پراګ ته انتقال شول. پاکستان او روسیا د پوځي همکاریو پر زیاتوالي سلا شوې دي. له مخې وای پاکستاني سرتیری په روسیا کې روزل کیږي. او د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدویدیف وایي که امریکا پر روسیې بانکونو بندیزونه ولګوي نو مسکو به دا ګام د اقتصادي جګړې ښکاره اعلان وبولي.
دوستانو خبرونه مل ازادۍ راډیو نو واوریدل. تفصیلي په ازادۍ راډیو ډاټ کام کې هر وخت چې وغواړئ کتلی شئ. اوس هم مخکې له دې نه چې ازادۍ اورېدونکي پروګرام درته وړاندې کړو د خپرونې وروستی رپورټ راخلو. په داسې حال کې چې له غزنی څخه د تودو جګړو رپورټونه ورکول کیږي خو د افغانستان د روان کړکیچ د سولې په اړه بحثونه لا هم تاوده دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي نړیواله ټولنه د افغان سولې له پروسې ملاتړ کوي خو د سولې خبرې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ کیږي. تدامی چې امامت الله ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې له طالبانو د سولې غوښتنه یوازې د نړیوالې ټولنې نه بلکې د ټولو اسلامي علماو غوښتنه ده چې باید غاړه ورته کیږدي. له ښاغلي امامت سره په کابل کې د ازادي رادیو همکار حمید مومن مرکه کړې. دا مرکه اورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی غواړم د اوربن له مسلې چې په تیر اختر کې وشو خپل بحث پیل کړم. تاسو وضعیت څنګه ارزوئ او څه فکر کوئ دغه پرمختګونو په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یو ښه زمینه برابره کړې ده؟
دیس ډیولپمنټ هاز کریټډ ا بیډ فار پیس ان افغانستان.
آی تھینک دټ دی ریسنت ټرند از انپریسیدنټډ and also very positive.
مننه. زه واقعا فکر کوم چې روسي بدلونونه به ساري او ډیر مثبت وو. موږ باید دغه پرمختګونو په ټوله لړۍ فکر وکړو. قربان عملی او د لمس وړ پرمختګ وو. هو مولیدل چې طالبان راغله افغان ځواکونه په غیږ کې ونیول او په خپلو کې سره سلفیانې واخیستې چې دا ټول حیرانوونکي وو او دا یو خوده چې واقعا خلک سوله غواړي. خو زه دا وایم چې سوله د سیاسي مشرانو او نړیوالې ټولنې ګډو هڅو ته ضرورت لري او زه فکر کوم چې دوی دغه هڅې کوي. تاسو ولیدل چې د فبروري په 28مه نیټه د کابل په کانفرنس کې ولسمشر محمد اشرف غنی طالبانو ته د سولې داسې وړاندیز وکړ چې هیڅ ډول مخکینی شرطونه پکې نه وو. دغه وړاندیز د پاکستان، ایران، روسیې، هند، چین، جاپان، د امریکا د متحدو ایالاتونو او نورو هیوادونو له لوري تایید هم شو.
خو اصلي ستونزه دا ده چې طالبانو تل د افغان حکومت د سولې وړاندیزونه رد کړي دي او ټینګار یې کړی چې دوی غواړي چې له امریکا سره د سولې خبرو ته کښېني. نو څه باید وشي چې دوی د سولې خبرو ته حاضر شي او افغان حکومت سره خبرو ته کښېني؟
زه له تاسو سره موافق یم. خو د کابل پروسې په ناسته کې د ټولو هیوادونو استازو له طالبانو وغوښتل چې باید راشي د افغان حکومت د سولې وړاندیز ته غاړه کیږدي ځکه چې دغه جګړه د افغانانو ترمنځ ده او باید د افغانانو ترمنځ حل هم شي. او دغه غوښتنه د پاکستان، ایران، هند، چین، امریکا او نورو هیوادونو له لوري وشوه. نړیواله ټولنه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې له خبرو ملاتړ کوي او باید د دوی ترمنځ ستونزه د خبرو اترو له لارې حل شي. خدای یوازې طالبان دي چې وایي غواړي له امریکایانو سره خبرې وکړي. له افغان حکومت سره د طالبانو د خبرو غوښتنه یوازې د نړیوال ټولنې نه بلکې د علماو لخوا هم مطرح شوی. تاسو په کابل، انډونیزیا او سعودي عربستان کې د علماو کانفرنسونه ولیدل چې پر طالبانو یې غږ وکړ څو له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر شي.
Now that the international community as a whole supports that this should be resolved through dialogue or talks between negotiation between Taliban and the Afghan government.
But the Taliban response khuda ulama conference ta da Taliban jawab der manfi wo no pa de surat ke baad so shi.
This is the reality of the conflict. This is the reality of how people see the situation.
Dui baad pa de pushi che da da jagde waqiat dai. خو په ورته وخت کې دا هم باید له یاده ونه باسو چې طالبان دې هوکړې ته رسیدلي چې جګړه باید د سولې د خبرو له لارې حل کړي.
مننه. همدا اوس چې موږ تاسو مرکه کوو، طالبانو چې له ډېره وخته له امریکا سره د سولې د خبرو غوښتنه کوله، دوی خپلې لومړنۍ هیلې ته رسیدلي دي او په دوحه کې له امریکایي چارواکو سره لیدلې دي. په دې خبرو کې البته د افغان حکومت استازو برخه نه درلودله. دا ډول خبرې چې په هغه کې افغان حکومت غیر حاضر وي، تاسو څه ډول ارزوي؟
موږ باید په دې فکر وکړو چې طالبان څه غواړي. دوی وایي چې زموږ جګړه له افغانانو سره نه بلکې له اشغالګرو سره ده، چې په دې ډله کې د نړیوالې ټولنې ځینې هیوادونه شامل دي.
نه، هغوی دا مشخصه کړې ده، ویلي دي چې له امریکا سره خبرې کوي.
نه، امریکا به د ټولو په استازیتوب خبرې کوي. په هر حال زه غواړم بیا دا ووایم چې خبرې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ وشي. روانه ویجاړونکې جګړه د هیڅ چا په ګټه نه ده، هم د طالبانو په ګټه هم نه چې شرطونه وړاندې کوي. د طالبانو غوښتنو ته باید غوږ کېښودل شي او هغوی راضي شي. زه دلته دغه خبره د ملګرو ملتونو یا هم د افغان حکومت په استازولۍ نه کوم، خو دا ضروري ده تر څو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ ستونزه حل شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو د دوام په اړه چې تاسو پوښتنه وکړه، باید وایم سمه ده، خبرې شوې، خو افغان حکومت هم له دغه مسلې هرکلی کړی. که زه هم د افغان حکومت په ځای وای، همدا به مې ویلی وای. دا خبرې کولی شي له افغان حکومت سره د خبرو لپاره زمینه برابره کړي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي نړیواله ټولنه د افغان سولې له پروسې ملاتړ کوي، خو د سولې خبرې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ کیږي. له تدامی چې امامود سره مو د ازادي راډیو ځانګړی مرکه واورېده، اوس هم ازادي اورېدونکي.
ازادي او اورېدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکې هیلې ومنې. د یوې بلې خبرونې سره راغلی یم او تاسو ګڼ پیغامونه را سره دي چې له بیلابیلو ولایتونو او پر بیلابیلو ستونزو او مشکلاتو ژغیدلی یاست. نو د دې لپاره چې ډیرو اوریدونکو ته وخت ورسیږي، دا پیغامونه مو له تبصرې پرته خبروم. په سر کې د غزنی له قرباغ ولسوالۍ څخه د یو اوریدونکي ستونزه اورو.
السلام علیکم، زه اطلاع افغان یم د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ څخه خبرې کوم. ما زه مونږ دا پیغام دی دا حکومت غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ کې دی، دلته د عسکري کوټ نه دا وانونه راځي په کورو ته لګېږي. خلک غواړي زنیانې انسانان ټول ساري انساني زیان اړولی دی، لیډر بدل کړي کور ته راغلی دی. بېفائدې په ولسوالۍ کولار طالبان شاوخوا د ولسوالۍ نه تاسو د جنګونه روان دي. ما د خپلو لوړو پولو چارواکو څخه هیله ده چې دې ولسوالۍ ته رسیدګي وکړي. خدای په امان.
السلام علیکم، زه عبدالولی ما د هلمند ولایت څخه دا پیغام پریږدم. زموږ د اشرف غنی څخه ډیر خوشاله، ډیر راضي په دغه کار باندې چې کوم زورواکي دي، هغه کسان چې دوی ته مظاهره کوي هغه د دوی طلبدار خلک دي. دا کسان غواړي چې ګډوډي راولي، غلاو پرو پاغان وکی مو د دغه ډیر په ویا ویا ډیر راضی چې دغه کار زسخه ډیر په ډیر ډیر راضی ډیر خوشاله چې دا چې ګسان ګیر کې د قانون منګول څه وساري یو جهان مننه بیا هم ځنی خوشاله بیا هم ځنی راضی والسلام. السلام علیکم. نصیر الله نصیر غزنی ولایت څخه. مشکل مو دا غدا چې زموږ په مکتب کې وایشتي کېږي او له ټولو الکانو څخه نمرې کاټېږي. هغه الکان چې غوړانې وایسته لري وته نمرې کوي. مننه.
بله السلام علیکم. زه د روزګان د ولایت د خاص روزګان د ولسوالۍ څخه دا پیغام پیښ چې د خاص روزګان د ولسوالۍ کې د بهرنۍ ځواکو یا د افغانستان د هوایي ځواکو په بمبار کې ملکی وګړو ته سخته تلفات رسیدلې دي. زموږ د لوړ پوړو ځواکو څخه دا هیله لرو، د مشرانو څخه دا هیله لرو چې د خاص روزګان د ولسوالۍ ملکی ولس ته دې په پاملرنه ونیسي او د نظر څخه دې نه باسي. زموږ ولسوالۍ داسې غرنۍ منطقه ده، د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه دا هیله لرو چې زموږ پیغام تر لوړ پوړو پورې ورسوي.
زه خانزره ملوال د پکتیا ولایت زریارو ولسوالۍ اوسېدونکی یم. په مرکزي دولت باندې غږ کوم چې اکثره غونډو کې ملي سرود پیلېږي خو د ملي سرود احترام ته څوک درناوی نه کوي او نه درېږي نوشوي. درې لوشتګیري په نامه لګېږي نو چې دولت وي هلته قانون پلی کېږي. قانون شته خو څوک یې په کیسه کې نه دي. هر سړی په دې کې لګېدلی چې څو بنګلې څو اپارتمانونه څو هوټلې څو الیکشي او څو کورونه او سره کم ژوند ولري. مشرانو ته زه وایم چې دوه لوشتې قبر په نظر کې ونسوي او نور خپل ملت خپل ګران افغانستان یې رحم وکوي. خدای په امان.
سلام علیکم. جوړ یا پخیر یا جانان. د پرار ولایت بل بل عبدالسوالی خبر کو. زما د لور پړو چارواکو ته د پستر او شهابات باندې ول نه تړ کیږي. دا ته واجب ده د باید پټه کړی یا ته چارواکو چې تو د غایب افتتاء کې بیا ورک شي د زغه ورک شي تو تو نور باندې انتظار مو. سلام علیکم.
السلام علیکم. سید ولی ما د زابل ولایت میزان د ولسوالی زخه تاسو سره په تماس کې یم. زموږ ولسوالۍ ډېره سخته وچه ده. د دولت لخوا څخه هېڅ همکاري نه ده ورسره شوې یا د موسساتو لخوا، او چې دولت بندونه جوړ کړي و خلکو ته خدمت وکړي. او ډېر د خدمت خلک شته چې په زابل مرکز کلات کې دي خو خلک یې کار ته نه پرېږدي، ممانعت یې ګرځي. نو موږ دا غواړو له ټولو خلکو څخه، د ټول ولس څخه، د دولت څخه چې د میزان د ولسوالۍ او هغه موسسات چې میزان یې تدغه شوي دي معلومې شوي دي چې ژر تر ژره کار وکړي. میزان د ډېرې سختې وچکلۍ سره مخامخ ده. وسلام.
لومړی السلام علیکم ورحمت الله. زه متحویر د غورما څخه پیغام سرته وم. هیله ده چې نشر زه د ښاغلي اشرف غني خان څخه دا هیله کوم چې یو تاریخي خدمت و مظلومو افغانانو ته وکړي چې د څلوېښت کالو وروسته د آرامۍ ژوند شروع کړي. یعنې په هر قیمت چې وي د مخالفینو سره صلح باید وکړي، ځکه نه په حکومت کښې دننه آرامي ده، نه په اطرافو کې. طاقت هم په حکومت کې او هم په اطرافو کې ملک الطوائفي حاکمه ده. نو هیله ده چې صلح وسي او افغان ولس د دې بدبختۍ څخه خلاصون پیدا کړي. والسلام مع الاحترام.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو سلام علیکم. زه محمد عارف سیدمند ولایت د ګرمشیر ولسوالۍ کښې ستاسو په اړیکه کښې یم. موږ د ګرمشیر ولسوالۍ کښې عملیات نه کېږي. دوه کاله کېږي چې ګرمشیر ولسوالۍ سقوط کړی دی. یوازې بازار ولسوالۍ بازار د دولتي ځواکونو په لاس کښې دی. نو موږ دولت څخه هیله کوو چې زموږ ولسوالۍ راله پراخ کړي او زموږ ولسوالۍ کښې عملیات وکړي. زموږ ولسوالۍ چې تلسلي پنځه شره اوږدوالی لري، دا نو ولسوالۍ په دې سر کښې پرته ده. موږ غواړو د دولت چې زموږ په ولسوالۍ کښې عملیات وکړي. او زموږ ولسوالۍ زراعتي د ولسوالۍ ده. نو موږ دولت څخه غواړو چې ولسوالۍ کښې عملیات وکړي. وسلام احترام.
ہلو السلام علیکم. زه د لغا د بادغیس ولایت د غورناس ولسوالۍ سره په تماس کښې یم. زما دغه خواهش د ازادۍ راډیو د خبریالانو څخه چې په دغه غورناس ولسوالۍ کښې چې کوم کمپ دی یا معنا قرارګاه ده، موږ په دغه لهوانو سره ډیر پتنګ راغلي ډیر فاجات سی نو موږ دا خو هیڅ چې دا موږ اول څه ګل د دولتي چارواکو سره ورسی او دا د احسان نو څه خدان کې یو به روخ او څرګې د بل طرف څخه د دې د احسان مسلمانانو ډېرې بدره څخه څخه د دې یو څه د جوړونګونو د دې ډېرې یو ورسی نه لري چې زخمي ورته پیدا شي نو څو کرتی په پور ورته نه هم څه غم پر دې خوري نه دا زما خو هیڅ او دا زما هیله ده چې دا د احسان د زمر د ولسو څخه باندې چې موږ لري ډېرې بدره تر خاصه سره
زه مولوی عبدالخالق د مرغاب د ولسوالۍ